آزادی رادیویی مجله.
زما اسدالله غضنفر سلامونه ومنئ. د دې اونۍ په آزادی رادیویی مجله کې د لنډو کیسو لیکوال نور محمد سعید خپله کیسه راوروي چې ورپسې له ډاکټر محب الله زغم سره په دې کیسه باندې بحث لرو. په آزادی رادیویی قاموس کې استاد نجیب منلی په هغو موضوعاتو خبرې کوي چې لیکوال د ساینس فکشن د کیسو لپاره انتخابوي. له لیکوال او شاعری سپوږمۍ وردګ سره د اجمل تورمان مرکه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د ویسا ورځپاڼې له راپور سره سم د دې ورځې په لمانځغونډه کې چې د کابل په ستاره هوټل کې د افغان کلتوري ټولنې د جرګې په زیار جوړه شوې وه، ګڼو لیکوالو او د معارف مینهوالو ګډون وکړ. په دې غونډه کې لیکوال او څېړونکي وحید احمدزی، د اجتماعي چارو صاحب نظر اسدالله ولولجي، لیکوال او شاعر حاجي محمد حسن حسام، د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال ظاهر غوث، د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال صدیق پتمن او په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي محقق او لیکوال ساحری شریف خبرې وکړي. د غونډې په پریکړه لیک کې چې میرمن ساحری شریف ولوست، راغلی دي چې په ښوونځیو کې زده کړې په مورنۍ ژبه پکار دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون په نژدې وختونو کې په اتریش کې پرانستل شي. د بختر آژانس له راپور سره سم د افغانستان د وزیرانو شورا اجازه ورکړې ده چې د دغه هیواد یو شمیر لرغوني آثار د نندارې لپاره اتریش ته واستول شي. دغه آثار چې په تیرو څو میاشتو کې په جرمني کې وو، تر راتلونکې جدې میاشتې پورې به په اتریش کې نندارې ته ایښي وي. د افغانستان ځینې نور آثار همدا اوس په کاناډا کې نندارې ته ایښي دي. افغان مقامات وایي چې په غزنی ولایت کې د سلطان محمود غزنوی د موزیم د جوړولو، د غزنی د سرپوخلی بازار د بیا ودانولو او دغه راز د اسلامي ثقافت د یو مرکز د تاسیسولو په شمول په غزنی کې د درویشت کلتوري پروژو د عملي کولو نیت لري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي دي چې دغه پروژې به یو په بل پسې عملي شي. د یادولو وړ ده چې دوه کاله پخوا په لیبیا کې د اسلامي هیوادونو د اطلاعات او کلتور وزیرانو په 15مه غونډه کې فیصله شوې وه چې غزنی به د 2013 کال لپاره د اسلامي تمدن مرکز وي. د تخار ولایت په مرکز تالوقان کې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر پرانستل شو. د دې بهیر په پرانیستوني غونډه کې میرمن مارش سانکزی، میرمن عزیزی ناصری او نورو خبرې وکړې او د افغان میرمنو د کلتوري، علمی او اجتماعي فعالیتونو په انسجام کې د دارنګ ټولنو نقش ضروري وباله. میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دوه کاله پخوا د افغان میرمنو د کلتوري او اجتماعي فعالیتونو د پرمختګ لپاره په کابل کې پرانستل شو او اوس د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې څانګي او په سلګونو غړي لري. په تالوقان کې د دغه بهیر د غړیو لومړنی شمیر 140 کسو ته رسیږي. تخار د افغانستان یو هغه ولایت دی چې هلته په دې وروستیو کلونو کې د نجونو تعلیم ته ډیره توجه شوې ده.
سپوږمۍ وردګ په کابل کې اوسي، شیرونه وایي او د ماشوم ادب لپاره کار کوي. زموږ همکار اجمل تورمن له سپوږمۍ وردګ سره د هغې د شعرونو د کتاب د چاپېدو په مناسبت خبرې کړي چې دلته یې اوري.
کاشکې زه کوچۍ نجلۍ وای، دا د هغې شعري ټولګې نوم دی چې په دې وروستیو کې خپره شوې ده. دغه شعري ټولګه د سپوږمۍ وردګ د شعرونو ټولګه ده. سپوږمۍ وردګ همدا اوس موږ سره په سټوډیو کې ده، موږ ورته ښه راغلاست وایو. سپوږمۍ جانې، دا چې ستا د شعرونو لومړۍ ټولګه هم ده، نو دومره کوچنۍ او وړه دې ولې نیولې؟
دا ما پخپله وغوښتل چې لومړۍ وړه ټولګه زر وباسم چې دا شعرونه د منونو وړ وګرځېدل او د خلکو خوښ شول. زه دوهمه ټولګه مې چې د اوښکو د ترنم په نامه دی او هغه دې نه لږ غټه ده، لږ حجم یې زیات دی. بیا په خیر هغه هم چاپ ته ورکړم او خلکو ته به وړاندې کړم.
نو قدرمن دوستانو، د سپوږمۍ وردګ یو شعر به واورو د وریځ په نوم.
دغه باران چې ګوري چې په شیبو شیبو وریږي، لا وریږي پسې زما د سترګو تړ مو اوښکل له چینې نه مدام د تا د مینې او یادونو د خیال په لمن په همدا شانې اورښتونه اوري. آسمان به شین شي خو زما د ژوند آسمان به همیش په ابدي وریځو لاپټ پاتې شي.
ډیر ښه سپوږمۍ جان، یو بله خبره هغه دا چې ستاسې په اړه ویل کیږي چې د ماشومانو په برخه کې هم تاسې کار کوئ، د ماشومانو دپاره مو هم لیکنې کړي او فکر کوم چې کوم کتاب مو هم چاپ کړی دی، که په دې برخه کې معلومات راکوئ.
بله، زه خو د ماشومانو دپاره موږ دفتر کار کوو، زه د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړم او ځینې کتابونه د لنډو کیسو کتابونه دي او تصویري کتابونه دي موږ ماشومانو ته چاپ کړي، او یو بل کتاب د ما د لاس لاندې دی چې نوی خلاص شوی دی، هغه مې څو شاعرانو لیکوالانو سره شریک کړی او دوی هم تایید کړی. د هغو کتاب نوم دی چې راشئ الف با زده کړو. ما غوښتي چې د ډېرو لنډو شعرونو د طریقه ماشومان وکولی شي چې د ترانه په شکل، لکه په دری ژبه کې یو کتاب دی د حقوق برگ چنار په نامه چې ماشومان ډېر ښه کړی شي چې د ترانو د سندریزو کمپوزونو د تاریخه هغه الف با او ځینې نور پیغامونه په دو ترانو کې دي هغه زده کړي. نو هغه مې د لاس د لاندې دی
که په یاد مې وي کېدای شي چې یوه برخه یې راته زمزمه کړي دغه شعرونو،
مثلا د بې په توري کې ما لیکلي دي چې بې بابا، بابا مې راته ګران دی، بابا مې مهربان دی، ما ته چې نکلونه کړي ډېر نصیحتونه کړي. داسې په لنډه توګه ما کوشش کړی دی چې ماشومانو ته بابا و انا و دا خلک ډېر ګران وي، مور مثلا د هغو کلماتو نه هم استفاده کړي چې دوی روزمره د هغو کلماتو سره سرکار لري، لکه نانځکه، توپ، بعضې داسې شیان چې ماشومان ډېر ورسره علاقه لري هغه مې پکې شامل کړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په لرغونو زمانو او منځنیو پیړیو کې منظمې بندیخانې نه وې. همدا وجه ده چې پخوا به اکثره وخت مجرم ته سمدستي سزا ورکړل شوه او خوشي بشو، مثلا وبه وهل شو، جریمه بشو، د بدن غړی به یې غوڅ شو، جلا وطنه بشو، مخ به یې تور او په بازارونو کې به وګرځول شو، او که به یې جرم ډیر لوی و نو به وژل شو. البته پاچایانو به معمولا ځینې کلاګانې یا کوټونه لرل چې په هغو کې به یې د حکومت عالی رتبه مقامات یا د خپلو کورنیو مخالف غړي یا نور لویان او غټان پکې د یو نامعلوم وخت لپاره ساتل. په غزنی کې د نای قلعه همداسې یو ځای و چې د غزنوي اثر شاعر او شافی مسعود سعد سلمان پکې کلونه تیر کړل. خوشحال بابا هم د هند په رنتبور قلعه کې د هندوستان له ډیرو نورو غټانو سره یو ځای د حبس کلونه تیر کړي دي. اوسنۍ منظمې بندیخانې په تیرو زمانو کې ځکه نه وې چې په پخوا وختونو کې نه د اوس غوندې وسایل وو او نه پخوانو سیاسي نظامونو سیاسي ثبات درلود او نه پخوا دې مفکورې غځونې کړې وې چې داسې یو ځای په کار دی چې د مجرم شخصیت باید پکې دوباره وروزل شي. تاریخ وایي چې په اوسنۍ بڼه زندانونه په 13مه میلادي پیړۍ کې په انګلستان کې پیل شول او چې د نورې دنیا خلکو په دې ډول جزا کې ګټه ولیده نو دغه مفکوره وار په وار ټولو ملکونو ومنله. د زندان په باره کې یوه نوې خبره چې اوس به مو وشمه رشیدي ورنه خبر کړي دا ده چې په دنیا کې په لومړي ځل یو ملک خپل زندان بل ملک ته په کرایه ورکړی دی.
په اروپا کې هالند خپل ګاونډي ملک بلجیم ته خپل یوه بندیخانه په کرایه ورکړه. دا په اروپا کې اول ځل دی چې یو هیواد بل هیواد ته خپل بندیخانه په کرایه ورکوي. په هالند کې بندیان کم او د زندانونو کوټې زیاتې دي، خو په بلجیم کې نن سبا په زندانونو کې د بندیانو ګڼه ګوڼه ده. د بلجیم د عدلي وزارت له انکشافي پلانونو سره سم دغه هیواد به په 2012 کال کې د نویو زندانونو په جوړېدو پیل کوي، نو د دې لپاره چې تر هغه وخته یې په زندانونو کې تر لازمې اندازې زیات بیروبار جوړ نه شي د بلجیم حکومت پریکړه کړې چې د هالند په جنوبي ښار تیلبورګ کې یو زندان په کرایه ونیسي. د تیلبورګ زندان د کال په 30 میلیونه ایرو چې 140 میلیونه ډالره کیږي د 3 کلونو په مخه په کرایه نیول شوی دی. په دې زندان کې به د بلجیم 1500 بندیان ډیروي. د زندان په اداره کې به د بلجیم او هالند مامورین په شریکه برخه اخلي. د تیلبورګ ښار د زندان کلي د یو لړ تشریفاتو په ترڅ کې د بلجیم عدلي وزیر ته وسپارل شوې.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. په دې وروستیو وختونو کې ځینې افغان لیکوال افغان مهاجر لیکوال چې په کراچۍ کې اوسېدل، افغانستان ته راغلي دي او په کابل کې دېره سوي دي. په دغو لیکوالو کې سید فخر الدین هاشمی یادولی سو، حلیم شملزی یادولی سو، او نور محمد سید یادولی سو چې دا د یو سره سره په سټوډیو کې ناست دی، او ډاکټر صاحب محب الله زغم هم ناست دی چې کیسې لیکي او په کیسو باندې تبصرې هم کوي او نقدونه هم کوي. ښاغلی سید، که ممکنه یې تاسې خپله کیسه ولولئ، داسې یوه کیسه چې تازه هم لیکلي اوس هم لیکلي، او د کیسو له اورېدو وروسته به البته ډاکټر صاحب زغم تاسې به هم یاست او زه هم په شریکه سره په کیسه یو بحث هم وکړو. خو اول که کیسه واوروئ.
سمه ده، مننه. دا یوه لنډه کیسه ده د ډرامې تر عنوان لاندې. د جلالي بابا د زیارت له د باندني دیوال سره سر تر سره یوه اوږده چوتره وه چې خلک پکې تاوده پیتاوي ته ناست وو. د سند ایالت د دغې سیمې ساړه هم د ګرمۍ په څیر یې له سړي نه څرمن باسي، او بده یې لا دا ده چې د زیارت شاوخوا سیمه ټوله د جوارو او پنبې کرونده ده. دا سیمه د عربو بحیرې ته نږدې ده، نو د بهر د تروو اوبو اثر هم تر سترګو کیږي. د دغې کروندې په منځ کې هم ځینې ځینې برخې سیم وهلې دي چې کال 12 میاشتې پکې د ګاډي د ریډیټر د اوبو په څیر زنګنې اوبه ولاړې وي، او ژمی دوبی د ماشو او نورو حشراتو هم ښه توده میله پکې جوړوي. زیارت ته ډیری لیونی راوړل کیږي، او د خلکو داسې عقیده ده چې لیونی دلته په صد کیږي. تر دا نږدې وختو پورې به ځینې ډیر زیات لیونی دلته د مزار دروازې ته مخامخ په یوه ستنه پورې تر میاشتو میاشتو تړلي وو، خو بیا حکومت دا لیونی له دې ځایه لرې کړل، او اوس له مزار سره په څنګ کې د اوسېدو لپاره کوټې جوړې شوې چې دغه لیونیان او خپلوان یې پکې اوسي. د برنډې په سر کې ناست وم او د خلکو ننداره مې کوله چې یوه پیغله نجلۍ له زیارت نه راووتله او زما خواته راغله. مخامخ دیوال ته یې ډډه ووهله او سر یې ښکته وځړاو. شیبه وروسته یوه سپین سرې ښځه په منډه له زیارته راووته، سترګې یې په نجلۍ وي او په ځغاسته یې خواته راتله. خو د چوترې نیمایي ته چې راورسېده نو نک نیولې شوه، او په دې کې یو سپینګیری سړی هم راپیدا شو. د ښځې خواته ورغی او په ټیټ غږ یې ترې وپوښتل څنګه ده. سپین سرې چې لا یې هم نجلۍ ته کتل ورغبرګه کړه، ښه ده، کراره ده. او بیا دواړه د برنډې له اوسپنیزې کټارۍ سره ودرېدل او په عاجزي نجلۍ ته کتل. ګلالۍ پیغله وه، تورې غټې غټې سترګې به یې کله کله راپورته کړې او مخامخ به یې نظر په ما ولګېده. بیا به یې زر بله خوا وکتل. په سترګو کې د لیونو غوندې ویره، طرحه یا وحشت بیخي نه معلومېده. په زړه کې مې وویل د هیسټریا مریضه به وي چې مور او پلار یې د لیونتوب ګمان پرې کړی او په زیارتونو یې ګرځوي. د هیسټریا په هکله مې اورېدلي وو چې دا ناروغي هغو پیغلو نجونو ته چې په کورونو کې تر روحي فشار لاندې ژوند تېروي، او یا هم ځینو هغو ته چې تر ډېره عمره بې واده پاتې وي ورپېښېږي، او کله کله دومره زیات شي چې ان په ناروغي دورې راځي، وهل ټکول کوي او ځان ته له زیان رسولو او ځان وژنې هم دریغ نه کوي. په همدې فکر کې وم چې نجلۍ یو ځل بیا سر راپورته کړ، خو چې ما ورته وکتل دا ځل د نجلۍ د سترګو رنګ بدل و، لکه ویشتلې غرڅه چې د مرګ په شیبه کې خپل ښکاري ته ګوري. له سترګو یې د ویرې او کرکې سپرغۍ بادې دي. وبګنېدم او منډې ته مې ځان چمتو کاوه چې نجلۍ داسې لکه مرغۍ چې د الوتنې لپاره وزر خلاص کړي، دواړه لاسونه پورته کړل او یوه داسې هیبتناکه چغه یې له خولې ووته چې ګمان مې وکړ په چوترې پروتې په ځي بام را پرېوت. خدای خبر څنګه پاڅېدم او څنګه مې د اوسپنیزې کټارۍ بلې خواته ټوپ کړل. یوازې دومره پوه شوم چې له کټارۍ نه د وختو په وخت کې چا د شا له خوا له کمیسې ټنګ ونیولم، خو چې لاندې په خاورو کې ورغښتم نو له راکېناستو وروسته مې ولیدل چې د کمیس شاتنۍ لمن مې په کټارۍ پورې پاتې وه. نجلۍ مور او پلار ته لاس نیولې بېرته زیارت ته څکوله، او ولاړو خلکو به کله په خفګان د نجلۍ خواته ورکتل او کله به یې ما ته وکتل او مسکي به شول. په ځان مې نالت ووایي او خپلې کرایه کړې کوټې ته راستون شوم. بل سبا سهار وختي له خوبه پاڅېدم. زړه مې و چې د اودس لپاره هغه نهر ته چې د زیارت شاته د لوی سړک څنګ کې چې له کراچۍ نه تر بدین پورې غځېدلی او تر ډېره ځای ورسره دغه نهر هم جوړه پروت دی ولاړ شم. د ختیځ خواته د اسمان پر لمن تیته سپینه رڼا د خپرېدو په حال کې وه. د پټو د پولو واښه په پرخه لانده خوشته و، سوکه سوکه پرې تېرېدم، ځکه له رڼا لږ وه او ډېری پټي له اوبو ډک وو. د نهر د غاړې ونې پلو پورې ولاړې وې او په تیاره کې له لرې لکه تور دیوال داسې معلومېدې. سوکه سوکه ونو ته ور نږدې کېدم او بالاخره د یوه اوږده پټي په پای کې چې ځمکه له پټي نه لږ هسکه وه د لاس په لګولو ور وختم. دا د نهر له غاړې سره یوه نرۍ لار وه چې بزګران پرې کروندې ته ځي راځي، او یا پرې په یو قسم لرګینو ګاډیو کې چې په غوایانو هڅکوي د خپلو کروندو محصولات تر سړک پورې وړي. وړاندې دا لار ښي لاس ته تاو شوې ده او د نهر د پاسه له یوه واړه پله نه تېره شوې ده، او بیا نو سړک ته ورګډېږي. دې ځای ته چې ورسېدم رڼا یو څه زیاته شوه او پله ته له ورته اوېدو سره سم یې ولیدل چې په پله برسیره یوه ښځه غوټه په لاس کې ولاړه ده. زما د ښکالو په اورېدو یې مخ راوړو. نږدې و چې له ډاره نهر ته ور ټوپ کړم خو ځان مې راټینګ کړ. هماغه لیونۍ وه چې پرون یې د زیارت په چوتره کې پرې راټوپ کړي وو او نیم کمیس مې د اوسپینې په کټارۍ کې ورپرې ایښی و. خو اوس نو له پیښې تیښته نه وه او د بیرته ګرځېدو وار هم تیر و، ځکه د پله په نیمایي کې وم. په لړزان د قدمونو یې تر شا تیر شوم. غلی غوندې مې شاته ور وکتل. نجلۍ هم په ما پسې کتل. زر یې مخ بله خوا وړو خو په سترګو کې پرونی وحشت نه و، ننګاره ولاړه وه. ما هم د خدای شکر وایست خو بیا مې زر پام شو او له ځان نه مې وپوښتل چې دا لیونۍ په دا خړ سار دلته د نهر په پله څه کوي. ځواب مې هم په زړه کې راوګرځېد چې دا مسکینه خو له ځانه بې خبره ده، نو کېدی شي په شپه کې راوتلې وي او تر دغه ځایه به رارسېدلې وي. اندېښنه راولوېده چې داسې نه اوبو ته ځان واچوي او یا په کومه بله بله ځان اخته کړي. باید ور وګرځم او هر څنګه چې وي له دې ځایه یې لرې کړم او یا یې مور پلار پرې راخبر کړم. په همدې فکر کې وم چې پاس له سړک نه یو موټر سایکل په ډېره تیزي راتاو شو. سم په ما مخامخ راغی خو چې د چلوونکي نظر یې راباندې ولګېدو نو ټکنی شو. د لارې یوې غاړې ته شوم تر څو لار ورکړم. ښایستوکی زلمی و، کونډي برېت او زرزې سترګې. په درناوي سلام راواچوه او څنګ ته مې تیر شو. پله ته چې وخوت نیمایي ته له رسېدو سره سم د لیونۍ شاته ودرېده. لیونۍ په خپل ځای کلکه ولاړه وه او زه هم حیران ولاړم. کوشش مې کاوه چې وپوهېږم څه پېښه ده، چې په دې کې لیونۍ یو عجیبه کار وکړ. په یوه لاس یې کالي سره ور ونغښتل او په بل یې غوټه سنبال کړه او په موټر سایکل یې داسې پښه واړوله لکه کوبایان چې پاسونو سپرېږي. زما خواته یې مخ راواړه او په خندا یې وویل، زما د ډرامې په وروستۍ برخه کې د پرون کمیس څیرې شو، بښنه درنه غواړم. او له دې سره هلک د موټر سایکل غوږ په زوره تاو کړ. له سالنسر نه یې یوه توره لوخړه راووت او شیبه وروسته دواړه له موټر سایکل سره د تیارې په غېږ کې پناه شول.
ډیره مننه ډاکټر محب الله اصغم. دغه کیسه چې ښاغلی نور محمد سعید واوروله اوس څو ورځې د مخه په افغان ادبي بهیر کې هم واورول سوه او هغه څوک چې هلته حاضر و اکثرو ډیره خوښه کړه. که چیرې دا کیسه ستاسې خوښه سوې نو اول خدا وایست چې ولې ښه کیسه وه؟
زما په نظر تر ټولو مهمه موضوع دا وه چې د دې کیسې موضوع نوې وه او داسې موضوع وه چې ډېر خلک ورته پام نه کوي. په داسې حال کې چې له دې دېرش کلنې جګړې وروسته رواني ستونزې زموږ په ټولنه کې یو څه عامه شوې ده، شایع شوې ده، مګر اکثر لیکوال دې ته پام نه کوي، په دې باندې کیسې نه لیکلي. او بل نثر یې خوږ نثر دی، په غوږو ښه لګېږي، دای بلا ښېګڼه ده.
له دې کیسې خو داسې معلومېږي چې دا نجلۍ رواني ستونزه نه لري، بلکې دې خو یو چل جوړ کړی دی. دې هسې ځان په لیونتوب اړولی دی چې له کوره ووځي او فرصت پیدا کړي او بیا له وچا سره وتښتي. څنګه هغه رواني اړخ مهم دی تا په نظر؟
او دغه کرکټر خو هم دا خلک لیدلی دي چې په رواني ستونزو اخته دي او څه څه کارونه کوي، هماغه شی تقلید کړی دی په اصل کې. یعنی که چیرې دغه رواني ستونزې دومره ډېرې نه وای نو دیم دغه کار نشوی کولی. یوه دا خبره ده. او بله دا خپله هم یو ډول زما په نظر د ټولنیز ستونزه ده چې کورنۍ ولې خپلو اولادونو سره داسې چلند وکړي چې هغوی تښتې ته مجبور شي.
یا په دې شکل تښته خپله یو څه پرابلم دی په ذهني لحاظ باندې، یو څه پرابلم دی.
وو پرابلم دی اصلا تښته خپله د روان له کمزورۍ منشا اخلي. څوک چې نشي کولی چې خپلې ستونزې حل کړي په منطق او په استدلال او په منل شوو لارو، هغوی تښتې ته مخه کوي. او بله داسې د دې کرکټر راتلونکی هم بیا له رواني ستونزو سره مله ده، ځکه چې دا چې وتښتي دا خو د خبرې پای نه دی، پایلې دی. دلته د دې ستونزه پایلېږي.
ښاغلی سعید، دا کیسه د کراچۍ له ماحول سره تعلق لري او تاسو خو هلته ژوند کړی دی او دلته بیا تاسو یو زیارت معرفي کوئ، جلالي بابا، په دې نامه زیارت شته هلته؟
و استاد، هلته د سیند په ایالت کې دغه یو زیارت دی ډېر مشهور.
له کراچۍ څومره لري دی؟
دا ګمان کوم څه یو نیم سل کیلومتره له کراچۍ نه د دغه خواته دی، د بدین په سړک باندې.
که زه اشتباه ونه کوم دغه د بدین خوا خو باید د کراچۍ شرق جنوب شرق ته وي، یعنی په اصطلاح اندرونی سند ته چې ځي. نو دلته تاسو بیا د سمندر د آب هوا ذکر هم کوي، څنګه دله ساحل ډېره لیرې سیمه نه ده؟
نه، دا بلکې دا د ساحل غاړه ده. دغه سیده دا خو تر اندرون سند ډېرې برخې د سمندر په غاړه پرتی دي. دا خپل د جلالي بابا سیمه سي ده، د ټټي مربوطه سیمه ده، د ټټي سیمه ده، او ټټه خپل د سمندر په غاړه
خا یعنی په بدین کې نه ده، په ټټه کې ده،
د ټټي او د بدین ترمنځ سیمه ده.
دغه زیارت تاسو خپل لیدلی دی؟
او دغه زیارت ما لیدلی، او زه نږدې هر کال دغه زیارت ته تلم.
تاسو ولې تلئ؟
یو خو هغه عقیدوي یو تړاو لرو له زیارتونو سره، بل خبره دا ده چې هغه د هغه ځای ماحول او هغه د سیمې آب و هوا یو قسم زموږ وطن ته ورته ده، او زموږ هغه کروندې ولته څه شیونه سي وو، نو هغه کشش هم شاید یو لامل دی و سیمو به ځان ته کش کولو
غوښته دی چې لویو ښارونو را ووځي او
لغه ګڼې ګڼې
کلیوالو سیمو ته پناه یوسي،
او دغه سی
په دې باندې د وطن مینه او وطن یاد،
او یو څه اندازه به مغه د وطن تنده ماتوله.
نو ته وایې چې زیارت ته احترام او زیارت ته عقیده ده هم دې سبب و چې زه بهر کال هلته تلم. خو دلته یو ځای تاسو وایست چې دغه عصبي ناروغان یا لیونی دا بیا راوستل هلته، بیا هغه سره لمر ته یا په هغه سي حالت کې بیا په ازاده هوا کې هلته عصبي ناروغان تړل، بیا چې حکومت سره مخالفت کړی دی، او بل بیا دغه اصلي کرکټره چې ده د دې داستان هغه هم په حقیقت کې د دې زیارت له ماحوله سوی استفاده کوي، غلطه استفاده کوي. نو دغه یو قسم ټکونه هم دی په دې د زیارت په کلچر باندې، او زیارت ته په تګ راتګ باندې. نو څنګه دغه تاسو هغه اخلاص او دغه داستان یو څه تفاوت نه سره لري؟
جلالي بابا خپل او ورسره په څنګ کې یو بل زیارت د شاکیک په نوم، دغه خلک په تاریخي لحاظ ویل کېږي چې دغه هم له افغانستانه تللي دي، او موږ بس هلته ورتلوم، موږ هم افغانان وو. ډېری خلک دغه لیونیان یا دغه رواني ناروغان سره راوړل کېدل، دوی کوم ډېری افغانان یي، د هغې سیمې خلک ډېر کمی. نو دا خو ده، خو اوس هغه موږ سي له یو سم کار نه ناوړه استفاده کوو یا سو استفاده کوو، هغه بیا بل مشکل دی چې هغه حل غواړي، او د هغه د حل لپاره نورې لارې چارې دي.
ډاکټر صاحب زغم، په دنیا کې د کره کتنې مختلفې طریقې دي، تاسو خپل پې پېژئ. یوه هم پکې د فیمینیزم لاره ده. فیمینستان وایي چې د انسان ټولنیزو اقدارو ته، ټولنې ته، کلچر ته، فرهنګ ته، ادبیاتو ته معمولا له مذکرو سترګو لیدل سوي دي. هر څه د نارینه له سترګو جاجول کېږي او ارزښ یې تعینېږي، نو دوی له دې سره مخالفت کوي. که له دې نظره، د فیمینیستو له نظره دې داستان ته وګورو، دغه نجلۍ چې ده دا په حقیقت کې عصبي تکلیف نه لري او ځان یې په لیونتوب اړولی دی، او دا په نارینه ټولنې کې یو هغه تور دی چې ډیر وخت په ښځو لګول کېږي، چې داسې دا پیریانۍ نه ده او دا لیونۍ نه ده او دا هسې ځان داسې اړولی دی. که د فیمینیستو له نظره ورته وګورې، په دې داستان کې یو څه د ښځو په حصه کې بدبیني نشته؟
په ښځو کې تر نارینه وو یو څه زیاته لیدل کېږي دا هستریا، خو علت یې دا ده چې په ښځو باندې فشار ډیر دی تر نارینه وو، او دا ناروغي بیا په نارینه وو کې په هغو کسانو کې لیدل کېږي چې مثلا په عسکرو کې، یو عسکر چې غواړي له جبهې وتښتي، له جنګ ځان بچ کړي، ځان په همداسې ناروغۍ اچوي. او څنګه چې تاسو ویل، دا خبره یوازې په عامو خلکو کې نه ده، حتی زموږ اکثر ډاکتران هم داسې ناروغانو سره همداسې چلند کوي. ما په خپله لیدلی دي چې همداسې ناروغانې چې راځي د استریا ناروغانې، او ډاکترانو همدومره اورېدلی وي چې دغه ناروغه تمارز کوي، په داسې حال کې چې دا تمارز نه دی، د دې ناروغۍ یو اړخ شعوري دی، بل اړخ لاشعوري دی، یعنې هر څه یې په خپل لاس کې نه وي. اصلا د دې ناروغۍ هغه میکانیزم دا دی چې وایي روحي فشارونه په جسمي اعراضو بدلیږي. مثلا ناروغ احساس کوي چې د زړه تکلیف لري، زړه یې درد کوي، په داسې حال کې چې ټول معاینات ورته اجرا کېږي، زړه یې روغ رمټ وي، هېڅ تکلیف نه لري، مګر دغه احساس هغه په واقعیت سره کوي.
یعنی تاسو وایئ چې ډاکتران هم په ځای دي چې د ساینس ومني، د حقایقو ومني، یو قسم هغه په کلچر کې چې کوم ډول تصورات موجود دي
دا خبر هم شته، او بله دا چې ډاکتران اسانه لار لټوي، دوی غواړي چې بس دومره وکړي چې دا ناروغه بیرته یو څه نارمل حالت ته راوګرځوي، هم ځان غټ کړي چې دا دی ما خو دا مریضه جوړه کړه، او هم ځان له شره خلاص کړي. د ستونزې حل ډیر وخت غواړي، پوهه غواړي، ارواپوهنه غواړي، چې موږ نه لرو اکثرا.
ډاکټر صاحب زغم، په دې قصه کې جغرافیا ته ډېره توجه سوې ده، د هغه جلالي بابا د زیارت ماحول چې دی، کروندې چې هلته دي، د آب و هوا شرایط، لارې. په افغاني قصو کې معمولا دغسې جغرافیایی شرحه نه ای. خب د سید صاحب په داستان کې دا شایسته او په اردو ادب کې په اردو افسانو او کیسو کې دغه شی ډیری جغرافیا او څه شرحه کوي، هم لوستونکو له معلوماتو خوند اخلي، هم یو قسم سیټنګ هغه ځای سامان هغه مکان او چاپریال معرفي سي چې له قصې سره غوټه دی، او هم زه فکر کوم چې په رښتیا غونډیتوب کې ډیر لوی نقش لري. د سړي باور وسي چې هو نو دا خو بیخي دقیق ادرسونه راکوي، ډېرې دقیقې خبرې دي، دا به بالکل همداسې څه وي چې طبعا که په یو قصې باندې باور ونه کړي چې داسې به څه وي، اثر هم نسي درباندې کولی په اسانه باندې. دغه تخنیک تاسو ته څنګه معلومی شي؟
زه ګمان کوم چې زموږ په لیکوالو کې استاد سعدالدین شپون دغه کار له پخوا کوي، د هغه هره کیسه چې سړی وګوري ځان په هماغه محیط کې احساسوي، او کله چې لوستونکی په هماغه محیط کې ځان احساسوي هغه څه چې هلته تیریږي هغه په ښه توګه درک کولی شي. مثلا استاد شپون چې د سالنګ کیسه کوي په شینټاغي کې، وایي چې دا د تونل خوله لکه د مړي مخ چې په کفن پوښل شوی په واورو کې دغسې ښکارېده، ویره پیدا کوي، او دا همداسې یوه صحنه ده چې دغه کرکټر له یوې سختې ستونزې سره دلته مخ دی چې د مرګ خطر یې شته، او دغه توصیف چې هلته استاد له دې منظرې کړی د سالنګ د له سیمې څخه، دا په خپله همدغه د ویرې وحشت د مرګ وحشت او ویر په سړي باندې محسوسوي. نو دا لیکوال سره مرسته کوي چې هغه څه چې غواړي هغه کوم اثر چې غواړي چې په لوستونکي پرې باسي هغه په اسانۍ سره کولی شي.
ښاغلی نور محمد سعید، تاسو تر اوسه څو کیسې لیکلي دي؟ لنډې کیسې
ما به یو له 1500 تر 600 پورې لنډې کیسې لیکلي.
او د دې ټولې پښتو کې لیکلي دي که په اردو کې هم لیکلي دي؟
نه، زه لیکل همیشه په پښتو کې کوم.
په کراچۍ کې سوي د دې اردو ژبې یو ادبي انجمنونو ته د تګ راتګ کوو، یا نه له هغو لیکوالو سره دې رابطه وه که نه وه؟
هو، له هغو سره رابطه وه، او په څنګ کې هلته موږ د پښتو ډېر ښه مجلسونه لرو او ادبي انجمنونه لرو، بیا موږ هلته غونډې کوو، ناستې کوو، او لکه څنګه چې دلته په افغانستان کې یا په پېښور په کوټه کې کېږي همدغسې ادبي هڅې هلته کېږي، کتابونه چاپ کېږي.
څو کاله کېږي چې لنډې کیسې لیکې؟
زه 4-5 کالونه راهیسې لیکل کوم. په دې لیکلو کې بیا نو لنډې کیسې هم لیکم، یو نیم ګډ مات شعر هم لیکم، او په څنګ کې مقالې او دغسې شوینه هم لیکم،
راپورتاژونه هم لیکې.
راپورتاژونه هم
ډاکټر صاحب زغم، څنګه په کیسې باندې څه وروستۍ تبصره لري؟ څه
او هغه یوه پوښتنه چې تاسو له سعید صاحب څخه وکړه چې سره له دې چې دی زیارتونو ته درناوی لري، مګر په لیکنه کې داسې خبرې هم شته چې له دغه درناوي سره په ټکر کې راځي. زه وایم چې واقعبین لیکوال باید دغسې وي، هغه که کومه خبره د ده له شخصي انګیرنو سره په ټکر کې هم وي خو واقعیت وي هغه باید وکړي. ما ته د فروید یوه خبره را یادیږي، هغه دا د سګرټ د څکولو په باره کې لیکلي وو چې د انسان په شونډو کې وایي چې د جنسي خوند اخیستنې یوه توم نشته په فطري ډول، وایي په هغو کسانو کې چې په ماشومتوب کې همدغه د شونډو د جنسي خوند اخیستنې هغه احساس ډېر پیاوړی وي هغه په لوینه کې سګرټ څکوي. په داسې حال کې فروید په خپله په ورځ کې تر 100 زیات سګرټ څکول، یعنی د ده پروا نه ده کړې چې زه خو هم سګرټ څکوم، اوس به ما پورې خلک دا وایي چې والا په ده کې هم دغه ستونزه شته. او سعید صاحب هم زما په نظر یو واقعبین لیکوال دی، ځکه یې واقعیتونه ویلي دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
یو نوې څېړنه ښیي چې تر نارینه وو ښځې د ملامتۍ او د وجدان د عذاب احساس ډیر کوي. په دې اړه رپورټ مخفي عزیزي لولي.
په اسپانیا کې د یوې نوې ترسره شوې سروې مطابق د وجدان د عذاب احساس له عمر او جنسیت سره ارتباط لري. د فرانس پریس اژانس له راپورټ سره سم په اسپانیا کې یو نوې سروې ښیي چې ښځې نسبت نارینه وو ته د وجدان عذاب ډیر احساسوي. دغه سروې وایي که یو نارینه بل څوک وځوروي او بل څوک ورنه په تکلیف شي، نه دومره ځان ملامت نه ګڼي لکه یوې ښځې ته چې د بل چا د ځورولو په نتیجه کې د ځان د ملامت بللو احساس ورپیدا کیږي. څېړونکو ته دا پته هم لګېدلې ده چې نسبت نارینه وو ته ښځې په لږ عمر کې د وجدان عذاب احساسوي. ښځې لا ډېرې ځوانې وي چې د بل چا له ځورولو هومره ځورېږي، لکه نارینه چې په 40-50 کلنۍ کې د بل چا په ځورولو باندې د ملامتۍ احساس کوي. د څېړونکو په نظر د وجدان د عذاب په احساس کې د نارینه وو او ښځو ترمنځ د تفاوت علت دا دی چې ټولنه له ښځو دا توقع ډیره لري چې باید بد ونه کړي، خو له نارینه وو یې دغه توقع یو څه کمه ده. دغو څېړونکو دا هم ویلي دي چې ښځې چې کله ځوانې وي، مثلا په 24 کلنۍ کې، نو که بل څوک ورنه آزار شي، له آزار شوي کس سره د خواخوږۍ احساس نسبتا ډیر کوي، خو کله چې عمر ډیر شي نو حاله د بل چا د ځورولو په وخت اول دا فکر ورلویږي چې هسې نه د دې کار عاقبت راته بد نه شي او هسې نه چې دغه بد کار مې وجدان په تکلیف کړي.
په سعودي عربستان کې یوې محکمې یوه سړي ته د شپږو ښځو د لرلو په جرم جزا ورکړې ده. نور حال با وشما رشیدی را کړی.
د سعودي عربستان په جیزه کې یوې محکمې د دغه هیواد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې یو غړی د شپږو ښځو د لرلو په جرم د 130 دورو په وهلو محکوم کړ. محکمې د ته د هرې ښځې د لرلو په وجه 60 دورې سزا ټاکلې ده. په دې سربیره محکمې امر کړی دی چې دی به د قرآن کریم دوه سپارې له یاد زده کوي او د راتلونکو 5 کلونو لپاره به نه نورو ته د جمعې د لمونځ د ورکولو اجازه لري او نه به په جومات کې وعظ کولی شي. دغه سړي قاضي ته ویلي دي چې زه په دې خبر نه وم چې په اسلام کې له شپږو ښځو سره واده کول منع دي، خو قاضي دا عذر نه دی منلی. د سعودي عربستان د الوطن ورځپاڼې له لیکنې سره سم دغه سړی د سنګسار د جزا له خطر سره مخامخ و، ځکه چې په شریعت کې هغه سړی سنګساریږي چې واده یې کړی وي او بیا هم زنا کوي. خو د دغه مجرم د دوسیې قاضي شیخ سلمان بن یحیی الودني وایي چې موږ داسې څرګند شواهد نه لرو چې د ده په زنا دلالت وکړي، نو ځکه خو له سنګساره بد شو او د درو سزا ورته واوروله شوه. د دغه سړي درې ښځې سعودۍ دي او درې یمنۍ. د ده یوه بله دوسیه دا ده چې دوه یمنۍ ښځې یې د سعودي عربستان د داخله وزارت له اجازې پرته په نکاح کړي دي. د سعودي عربستان له قوانینو سره سم که هر سعودي یا هر سعودۍ له خارجۍ یا خارجي سره واده کوي، نو باید د دغه هیواد له داخله وزارته اجازه ترلاسه کړي. قاضي شیخ سلمان وایي چې د امر بالمعروف د ادارې د دغه برطرف شوي غړي د بې اجازې ودونو دوسیه به جلا څېړل کیږي او د دې خطا په خاطر به بېله جزا ویني.
د تیرې اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې مو د ساینس فکشن د تعریف او تاریخچې په باره کې خبرې واورېدلې. دا ځل استاد نجیب منلی په دې رڼا چي چې د ساینس فکشن لیکوال له کومو موضوعاتو سره سروکار لري او د ده د کار ساحې کومې دي.
د ساینس فکشن ساحې ته اوس راځو. ساینس فکشن لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړله، په لسګونو واړه واړه مختلف ژانرونه لري چې په هغې کې د نورو سیارو ته سفر، په خپله په ځمکه د نوو ټکنالوژیو ایجاد چې د هغې په نتیجه کې د انسان په ژوند کې ځینې تغییرات راځي، په زمان کې سفر چې دا هم یو ډیره مهمه موضوع ده او د فلسفي لحاظه ډیره مهمه موضوع ده. په زمان کې سفر یو ډیر مهم فلسفي سوال ایجاد کړی دی چې تقریبا د 500 کالو راهیسې علمي ټولنه په دې باندې مصروفه ده او فلسفي ټولنه په دې باندې مصروفه ده. هغه تیر وخت ته د سفر خبره ده. کیسه داسې ده چې یو څوک یو ماشین جوړوي، تیر وخت ته ځي او په تیر وخت کې د خپل نیکه سره مواجه کیږي. په یو مسله باندې دوی سره جنجال راځي، د خپل نیکه وژني. نو که د خپل نیکه وواژه، د ده پلار نشي پیدا کېدلی. چې پلار یې پیدا نه شو، دی نشي پیدا کېدلی. چې دی پیدا نه شو، دی په مازی کې سفر نشي کولی. که په مازی کې سفر ونه کړ، خپل نیکه نشي وژلی. چې خپل نیکه ونه واژه، د ده پلار پیدا کېږي. چې پلار یې پیدا شو، دی پیدا کېږي. چې دی پیدا شو، دی په مازی کې سفر کولی شي، نو خپل نیکه وژلی شي. دې ته د نیکه تناقض وایي چې د ساینس فکشن یوه ډیره ستره برخه تشکیلوي او په دې وروستۍ نیمه پیړۍ کې ډیرو فیلسوفانو په دغه مسله باندې کار کړی دی او ځینې نظریات وړاندې کړي دي
او لیکوالو هم کیسې پې لیکلې دي
د نویو ټکنالوژیکو وسایلو په مرسته هوښیار ژوند یا آیونو سایکالوجي په نامه باندې دغه برخه هم په دې کې شاملېږي. د رڼا تر سرعته سریتر نقلیه وسایل چې دا هم زموږ علم نه مني، مګر د تیوري له لحاظه یو ممکنه خبره ده. نو په دې خاطر دا هم په دې ډله کې راځي. روبوټونه چې جوړیږي او روبوټونه څنګه کولای شي چې په ټولنه کې حساس نقش ولوبوي، دا هم د ساینس فکشن یو ډیره حساسه موضوع ده.
یو وخت مې یو ساینس فکشن قصه لوستې وه، په هغې کې زر کاله نور هم تیری په دنیا باندې، بیا نو په پاریس کې یو جشن وي، نو بیا جشن ته دا عسکر تیریږي، خو دا عسکر کوم لیډر ته نه تیریږي بلکې یو ماشین ته تیریږي. ټول زور دی ماشینی.
همدغه راز یو کیسه چې ما پښتو ته ژباړلې ده او د فرانسوي لنډو کیسو په مجموعه کې د تاسو فرهنګ وزارت په دې ورستیو کې چاپ کړې ده، د چترې تر عنوان لاندې پاره کې راغلې ده. هلته هم خارونه دي چې روبوټونه یې کنټرولوي او د انسانانو ژوند د هغوی لخوا تر څار لاندې نیول کېږي.
خو که یوه خبره وکړم استاد منلی، ځینې خلک وایي چې ساینس فکشن قصې له هغو ملکونو سره ډیر تعلق لري چې ساینس پکې ډیر مخته تللی دی، خلک د ساینس پیسه کې تخیل هم ډیر لري، او په دې وروسته پاتې وطنو کې چې ډیر ابتدایي شیان له خلکو ته ناآشنا دي، د ساینس فکشن کیسې ډیره ګټه نه لري او ډیر ممکن په ټولنه کې توجه هم جلب نه کی. تاسې یو نظر سته، تاسې دا نظر څومره سم ګڼئ څومره ناسم ګڼئ؟
دا نظر سل په سلو کې ناسم دی، ځکه چې نن نړۍ ته د یو کلی په سترګه کتل کیږي. که ستاسې په یاد وي همدغه دوه کاله مخکې په کابل کې اوازه خپره شوه چې چا داسې یو کمپیوټري وایروس جوړ کړی دی چې د تلیفون زنګ درته راشي او ته تلیفون غوږ ته ویسې نو ستا د غوږونو نوینې بهیږي. دا په خپله د ساینس فکشن یوه کیسه ده. زمونږ خلکو په دې باندې باور وکړ. د دې معنی دا ده چې دوی ساینس په کافي اندازه په خپل ژوند کې داخل بولي او په کافي اندازه ساینسي تحولاتو ته دوی په واقعي بینانه ډول ګوري چې دغسې یو خیالي شی هم د دوی لپاره معقول ښکاري. نو زمونږ ټولنه چې ساینس فکشن نه مني بل به کوم ټولنه مني؟ څلوېښت یا پنځوس کاله مخکې آرسن ویلس یو د سینما کارګردان او لوبغاړی دی امریکایي، هغه یو رادیو پروګرام جوړ کړ. په دغه رادیو پروګرام کې د اعلان وکړ چې د بهرنیو سیارونه خلک راغلي دي او نیویارک یې اشغال کړی دی. همدغه پروګرام په نیویارک کې داسې یو همهمه جوړه کړه چې د بلوا حالت ته نږدې شوله، یعنی په هغه وخت کې د امریکا خلک د دغسې یوې خبرې منلو ته آماده وو. نو د دې خبرې او د دې خبرې ترمنځ چې یوه جګړه کېږي، یوه بلوا کېږي، یو شورش کېږي، هیڅ فرق نشته. دواړه د خلکو لپاره منلي دي، د منلو وړ دي، او په دې اساس باندې موږ کولای شو چې په افغاني ټولنه کې هم ساينسي کیسې ولیکو. البته زمونږ د خلکو لاسرسی یو لړ ساينسي او تخنیکی واقعیتونو ته په هغه اندازه نه دی چې د غربي نړۍ دی. نو دلته افغان لیکوال باید دې ته فکر وکړي چې هغه څه چې خپل ټولنې ته وړاندې کوي د ده د ټولنې لپاره د منلو وړ واوسي،
یا
د پوهېدلو وړ واوسي. مثلا په نانو ټیکنالوژي باندې یا په هغه ټیکنالوژي باندې چې په هغه کې ډېری وړې ذرې استعمالېږي، کمپیوټري ذرې یا ډېر وړ کمپیوټرونه استعمالېږي، که په دې اساس باندې یو کیسه څوک لیکي د هر چا لپاره د منلو وړ ده. که چیرې موږ د لرنا نه تر سري حرکت په باره کې په خارجي دنیا په اړه ځینې خبرې لیکو، شاید چې دا چا لپاره د پوهې وړ نه وي، ځکه چې د رڼا سرعت یو څه مکتبي پوهه غواړي.
او په اروپا کې چون هلته علم عام دی، عالي تعلیمات هم ډیر دي، نو که یو سړی په ډیره خاصه ساینسي ساحه کې هم ساینس فکشن لیکي ممکن لوستونکي ولري، یو محدود ساحه لوستونکي خو به ولري. خو د افغانستان غوندې ټولنه کې چې ځینې پیچلي علوم بیخي حتی نومې نه اورېدل کېږي، بیا به دلته نو خامخا پیچلی، ځکه مخاطب به ونه لري، لوستونکی به ونه لري،
لوستونکی به ونه لري. او دا عین خبره موږ په طبیعي ژوندانه کې هم کارولی شو. که چیرې په افغانستان کې د سټاک مارکیټ په باره کې او د سټاک مارکیټ د ستونزو په باره کې څوک یو ناول یا یوه لنډه کیسه لیکي، دغه کیسه کېدای شي چې لوستونکي ونه لري، ځکه چې موږ په افغانستان کې سټاک مارکیټ نه لرو. په داسې حال کې چې دا د دنیا د اقتصاد تر ټولو عمده ماشین نن ورځ سټاک مارکیټ دی، یا د اسهامو خرڅونه او اخیستنه ده.
استاد منلی، د ساینس فکشن پیسه کې یو بله خبره، ځینې کسان دا وایي چې ساینس فکشن د علمی تخیل له ودې سره مرسته کوي، خصوصا که کوچنیانو ته د ساینس فکشن کیسې ولیکل سي، له دوی نه ممکن په آینده کې داسې کسان جوړ سي چې اختراعي به وکړي او د دوی هغه علمي او ذهني صلاحیتونه به وغوړېږي، ورسره له دې نظره هم ورته کتل کېږي. یعنې دا یو قسم عملي فایده ده، له ادبیاتو بېله یوه برخه ده. آیا دغه اړخ یې هم د توجه وړ دی؟
زه د ادبیاتو په جوړوونکي نقش باندې باور نه لرم.
له لویه سره
هیڅ کله ادبیات انقلابونه منځته نه راوړي، که هغه ټولنیز انقلابونه وي، که هغه علمي انقلابونه وي، مګر ادبیات کولای شي چې د علمي مفاهیمو، د ټولنیز مفاهیمو، د سیاسي مفاهیمو په خپرولو کې مرسته وکړي. نو دا نه شو ویلای چې د ساینس فکشن په پراخه پیمانه واردول به افغانستان ته دا فائدہ ولري چې افغانان به یو د مخې عالمان شي. دا خبره فکر کوم چې عقل نه مني، مګر دا خبره یو واقعیت دی چې د ساينس فکشن د لارې مونږ کولای شو چې ځینې شیان خپل ټولنې ته ور وپیژنو. دا داسې شیان دي چې شاید عملا موجود واوسي یا په لږ تفاوت سره موجود شي.
یعنی د علمي تخیل په وده کې مرسته کولی شي.
د علمي تخیل په وده کې هم علم تر ساينس فکشن ډیره مرسته کوي. په حقیقت کې ساينس فکشن د ننني علم سباتنی حالت دی. تر څو چې ننني علم سړی ته نه رسیدلی، سباتنی حالت یې نشي تصور کولی. نو اول د علم رایجېدل شرط دی، او د هغې نه وروسته بیا ساینس فکشن د علم په رڼا کې وده کوي. علم د ساینس فکشن په رڼا کې وده نه کوي.
د هند لارښود مهاتما ګاندی دا خبره مشهوره ده چې د یو قام اخلاقي سویه لدې معلومولی شو چې دوی له حیواناتو سره څنګه چلند کوي. په اوسنۍ دنیا کې له حیواناتو سره د بې رحمۍ په مقابل کې حساسیت ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. مخفي عزیزي په سنگاپور کې د یوې پیشو د وژلو په اړه رپورټ راوروي.
په سنگاپور کې یو سړی د پیشو د وژلو په تور محاکمه او په لس اونیو بند محکوم شو. دغه سړی زمزم اسماعیل نومیږي او یو څلوېښت کلن دی. زمزم اسماعیل د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ یوه پیشو دوه ځله په شدت سره په دیوال ووهله او ویې وژله. دغه پیښه یوې ښځې ولیده، او نه یوازې پولیسو بلکې له حیواناتو سره د زور زیاتي د مخنیوي ادارې ته یې هم راپور ورکړ. په سنگاپور کې له حیواناتو سره د زور زیاتي د مخنیوي د ادارې مشره میرمن دیردیماس وایي چې موږ د محکمې د دې فیصلې هرکلی کوو، او په دې خوشحاله یو چې د پیشو وژونکي ته یې د لس اونیو بند جزا اورولې ده. میرمن ماس وویل چې په سنگاپور کې ځینې کسان له حیواناتو سره بې انصافي کوي، خو له بده مرغه داسې کسان خورا کم دي چې له حیواناتو سره د نورو په بې رحمیو باندې شاهدي ووایي. نو د شاهدانو د کموالي په وجه له حیواناتو سره اکثره زور زیاتي کوونکي د قانون له منګلو بچ پاتې کیږي. میرمن ماس وویل چې په تیر میلادي کال کې په سنگاپور کې له حیواناتو سره د زور زیاتي 1400 شپېته راپورونه ترلاسه شوي وو. دغه اکثره راپورونه د کور له سپي سره د غیر قانوني چلند په باره کې وو. په سنگاپور کې په زنځیرونو باندې د کور د روغ دي سپي تړل یا یې په قفس کې اچول منع دي. د میرمن ماس په وینا تیر کال په سنگاپور کې له حیواناتو سره د زور زیاتي تر ګردو بده پیښه 16 پیشوګانو ته د زهر ورکولو واقعه وه.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسه توسئ.